د سهار 15 بجې د ازادۍ رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری المریز کال د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 28 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، په کابل کې د ایران سفارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال د ایران له سفیر سره د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د ایران سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کازینی قومی او مارکوس پوتسل له افغانانو سره د مرستو لپاره د همکاریو پر زیاتېدو بحث وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د تازه شمیرنو له مخې دا مهال په ایران کې 9500 افغان کډوال ژوند کوي او 15600 نور افغانان چې د ایران په ویزو هغه هیواد ته ورغلي د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اوسي. په دې وروستیو کې په هلمند سیند کې د ایران د اوبه خور پر سر د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له هیواده د لوستو ځوانانو او علمي کادرونو وتل د افغانستان لپاره لویه ضایع بللې. د ښاغلي کرزي دفتر په یو بیان کې ویلي چې نوموړي دا څرګندونې پرون سه شنبه د بیلابیلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې ښاغلي کرزي همداراز د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخواني ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هېواده د نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې دې برخه واخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په بیلابیلو برخو کې هغو ژورنالیستانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې د خپلې دندې له کبله له خپلو هیوادونو تښتیدلی دي. د ادارې افغان ژورنالیست شیراز نورانی ویډیو خپره کړې چې په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته تللی. پرون د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ وه. دا ورځ سکل داسې مهال منزل کیږي چې زرګونه افغانان لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې نورو ځایونو ته د تګ په هیله دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو خپل سری نیونې او ځورول بند کړي. د اسرایلو روغتیایي کارکونکي وایي یو فلسطینی سړی په لویدیځ غاړه کې لږ تر لږه 4 کسان په ډزو وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. له بلې خوا هغه فلسطینی چې د اسرایلو په یوه حمله کې په ډزو ټپي شوی و پرون سا ورکړه. د فلسطین د روغتیا وزارت له دې مخکې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د یو بل فلسطینی د وژل کېدو اعلان هم وکړ. د وزارت په یو بیان کې ویلي امجاد عارف الجاس چې د لویدیځ غاړې په جنین ښار کې د اسرایلو په ډزو سخت ټپي شوی و ساور کړی ده. له دې سره له تېرې دوشنبې راهیسې د اسرایلي پوځ په حملو کې د وژل شویو فلسطینانو شمیر شپږو ته ورسېد. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې په دې موده کې تر نوي زیات کسان هم ټپیان شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي په جنین کې د دوی 8 تنه پوځیان ټپیان دي. او د چین صدر اعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین د دولتي راډیو په حواله لی چانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. لی چانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ پر اکړه ورکړه کې اسانتیا راشي. د چین صدر اعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. د ازادۍ رادیو نامو خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، رسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. راپورونو کې په ایتالیا کې افغان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې افغان کډوال هم شته خو شمیرې نه دی معلوم. د پاکستان په ګڼو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شویو مشرانو په ملاتړ مظاهرې شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه هر میاشت له هغو زرګونه معلولو افغانانو سره مرستې کوي چې اړ دي.
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواله او موږ د مزدوري نیو نو ډیر په مشکلاتو کې یو. موږ دا خواست کو چې زمونږ د ماش موږ ته راواله شي.
د غزنی ولایت په یو شمیر سیمو کې د مڼو، زردالو او نورو میوو ونې یو ډول ناروغي نیولې دي.
دا پانی ګوري دلته په ګوره دا وچسوي دي بيخي. دا که په وخت کې دا ونه دا نو داسي وو، دا که په وخت کې دا پښتوي وای دا مرض بدون او ستنه رسیدو تقریبا دا ونې مکمل مریضانه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړی چې د یونان په اوبو کې په ډوبشوي کشتۍ کې د مړو کډوالو په ډله کې افغانان هم شامل دي. دغه سفارت د قونسلي چارو مسؤلینو ازادي رادیو ته ویل چې په دې کشتۍ کې د افغانستان په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي سپارو. لبلې خو په یونان کې د افغانستان د سفارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي رادیو ته ویل دي چې دوی په دې پیښه کې تر دې مهاله د هیڅ یو افغان مړینه نه تاییدوي. د اړه جزئیات د خطر پردې سپراپور کې ووري.
لشپاک ورځي زند وروسته د یونان په سواحلو کې د وی کښتۍ د ډوبیدو په پیښه کې د افغانانو مړینه تایید شوه. په ایتالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسول احمد خالد اکبری د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه کې افغانان مړ دي خو کرش میرې نه دی معلوم.
او متکه تونسیان ډیر خلک دي خو افغانان حتمان پکشته. ډیر مشکل لزکه کدي شي یو میاشت دی ولګي چې دا ثابت شي چې څو ځله افغانان پکې دي. دا کشته کې چې غیر قانوني خلک راځي هیڅ سره
خغلی اکبری وی دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کرش پیر معلوم شي. له دې سره خو کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د یونان په بو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د معلوماتو لمخې اته بیا افغانان او پاکستانیان مړه شوې دي. دغه سفارت د دوشنبه ورځې ناوخته په خبره کړې اعلامیې کې هم د مړه شوي افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیې کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي رډیو ته وویل د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وای له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همدارس هغه کمپنۍ چې مړی انتقالوي له دوی سره په اړیکه کې کېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تر دا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تېرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 15 کیلومتره کې یوه کښتۍ چې له 400 تر 350 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښه کې تر دا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ لډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالۍ یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سترسلیب نړیواله کمیټه وایي هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه کسانو ته په افغانستان کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بیوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي دي چې تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته د معلولینو او شهیدانو د کورنیو د ثبت لړۍ بیا پیل کړي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
نبی الله وایي د ماین په چاودنه کې غبرګې سترګې ړندې شوې. اته کسي زی کورنۍ ورتر غاړي ته چې اوس د ګټې وټ هیڅ څوک نه لري. ته کونړ دغه اوسیدونکو له اوسنۍ واکمن غاړي چې تر وسه یې لاس نیوي وکړي.
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواله او موږ د مزدوري نیو نو ډیر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زمونږ د ماش موږ ته راواله شي.
سفر محمد صابر وای په یو بخه معلول دی او په افغانستان کې دا محل ورته د کار زمينه برابر نه ده.
په خپ خبانه معلول ما غوښتن زده چې د معلول لپاره کارونه نشته دي. باید د لپاره د څه کار مناسب خیاطي ګلدوزی او دغه شانته د موبایل سازي دا شانته آسان پروګرام برابر کړي چې معلول په خپل کار میزه کې او بشول په بقام پیدا کړي. کوم سات راځي موسات کې باید اوله درجه اوله برخه معلول تور زئی په دې کمزوري دي معلول کې مواد ورکی حکومت کې پیسې ورکی.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه یو سل نوي زره معلولیت لرونکي کسان، 8000 کونډي او 315 زره یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره خپل مشرتابه ته یو طرح سپارلې ده. د وزارت تیر اونۍ تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو، شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نشي. د معلولیت لرونکو ترڅنګ د شهیدانو د کورنۍ غړي وای لمیاشتوي خپل ټاکلې معاش نه دی اخیسته. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د معلولیت لرونکو د شهیدانو د کورنۍ او د روانو ستونزو او د ماشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنه جواب نه کړي. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هر ورځ لزرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي. افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې وایان پرویز احمد فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به مللی صلیب سرخ د اثر تا سره
د سره صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د مالولانو د توانمندۍ او مرکزونه لري. موږ په 60 ډول هر میاشت ډیر لزر مالولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو. زموږ په دغه وو مرکزونو کې تیر کال اڅبان دي 200 زره کسان د دغه خدماتو برخمن شوي دي. د غراس اڅبان دي 200 زره کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي.
2000 نفر
په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځنیو ته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلې اندازه معاش ورکول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا په تیره ډسمبر میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي. مخکې دغه فیصدي 14 ول کېدله. د اسیا بنسټ په یو ارزونه کې ویل شوي و چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، کوټه او کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې مظاهره وکړه. د مظاهره د دې لپاره وشوه چې د علي وزیر په ګډون د غورزنګ ټول نیول شوی غړي باید سم دستي خوشي شي. د پی ټی ایم د مظاهرو په اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پختون ژغورنی غورزنګ پرون د جون په شلمه په بنو، پېښور، سوات، کوئټه، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورزنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړي. د غورزنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادی مظاهره په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپل وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خوره امن غواړي ریاست هغه کسان نسی.
ټکیم خلک امن غواړي او په وطن سره خبره کوي، وطن د پر سیالي غواړي. هغه تنه ده ګرځي دوی اجازه درشته نخپلې علاقې ته تاګي اجازه درشته.
هم په دې لړ کې بیا په سواد، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهری کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کولو غوښتنه کړي. د مظاهرې په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مف کې وزیرستان کې زمونږ ملګری عبدالرحمن وزیر مرکزی ممبر حکیم او د نور دوه ملګری دي هغه گرفتار کړي دي. گرفتار کړي نه هغه کړي دي ولې چې تر اوسه پورې عدالت ته نه پیش کړی. ای د پاره بیا نل تر دې کیږي چې وزیرستان کې په لټ ناشته.
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاہرے په داسې حال کې کړي چې د جون په 13مه د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوی وو او پی ٹی ایم تور پوری کړي وو چې علي وزیر فوز ونیوه. د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي عبدالرحمن وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د مای په 13مه او 14مه نیولې شوی دي، خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکاره کړي. خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 6مه د بلوچستان په کوئټا لورلای کې هم د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورځنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشی کړي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ټی ایم احتجاجي مظاهره وکړه. د پی ټی ایم ترڅنګ ملي جمهوریت غورځنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو په کې هم ګډون کړي. پښتون ژغورني غورځنګ د عبدالرحمن وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د خوشی کولو لپاره د جون له درېمې تر نهمې نیټې په امیر علي او له نهمې نیټې راهسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهله چلاهم دوام لري. علي وزیر د 2013 کال د فروری په 14مه تر شپږشت میاشتو بند تیرېدو وروسته د کراچۍ له زندانه خوشې شوی وو. په هغه تورو چې د پاکستانی فوج خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ټی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپل پر امنه او قانوني مبارزه جاري ساتي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اورس ورزو د اوکراین د جګړې مسایلو ته. اروپای ټولنه وایي اوکراین ته د روانو څلورو کلونو په مخه د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. اروپایي کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې پورونه او بلا عوض مرستې شامل دي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د اوکراین 10,000 پوځیان روزي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکو مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سیشن باندې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 50.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلای وزیر مرستې شاملې دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالی ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلولو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د مځکني دفاع قطعات وروزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یوه فابریکه کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د عجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکه د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفسک ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکه د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي راديو خبري مجله اوري قدر منوريدونکو اوس هم د لويديز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کوي چې اجمل اند چمتو کړی ده.
لا امریکا خبریدونکو سټمفورد ایجوکیټر رسپانه په خپل ورستۍ غنه کې په پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو د خپل سرونی ولو پاړه د بخنې د نړیوال سازمان نن د خنوتہ کتنه کړې. د بخنې نړیوال سازمان پرون پر اسلام آباد غږ وکړ چې پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو خپل سرونی ونې دی بند کړي. ولګي په دې ترڅ کې او شمیر داسې کسان هم نیول شوی چې په پاکستان کې د استوګنوي سي لري. ورسمانی د مطلب په دوام په پاکستان کې د افغانانو د مهاجرت تاریخ ته کتنه کړې او لیکي د 1990 او 1990 کلونو ترمنځ د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په کلونو کې ملیونونه افغان کډوالو پاکستان ته پناه یوړو. د کډوالو تر ټولو لوی شمېر یې جوړ کړه. سټامفورد ایجوکیټ زیاتوي چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته سلګونه زره افغانان د طالبانو لخوا د زورونو لویری پاکستان ته ولاړل. ورسپانه وړاندې وایي چې په پاکستان کې ډیر افغانان په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د خپل ویزو او اسنادو د څیړنې له پڅ په هیر څخه شکایت کوي. یوروی شیاری وی خبرونه خپل ورستۍ غنه کې د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي اړیکو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تیر دوه کلونه د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره هم له متعارف او هم له غیر متعارف په لوا د ناورین کلونه و. یوری شیاری وی زیاتوي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلون په پایله کې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ چې اسلام آباد یو محل په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق شریکان بلل بیلتون راغی او پاکستان د ترهګرۍ د روزنې او د بلوز بیلتون پالو د زپلو عواقب سخمي. خبرونه زیاتوي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو لپاره تر رسیدو سره افغانستان له سیالو تروریستي ډلو سره د شورې مبارزې، د نشې موادو له عوایدو د کار اخیستو، د منځوي شو ټولنو د زپلو او د خپلو اقداماتو له وجې د ډیپلوماټیک انزوا نوی پړاو ته ننوته. یورو ایشیا ریوی وړاندې لیکي چې همدا ځانګړنې به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان برخلیک تعریف کړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پرمختګ ودی او رغونې ډېر لږ رڼایي او امیدونه هم نه تریخ کاری. د یورو ایشیا ریویو په باور دا به د سیمې امنیت او سوکالي هم اغیزمنه او د هند په څیر پر نږدې پرتو هیوادونو ناوړه اغیز وکړي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. د غزنی په ډیرای سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میولرونکو ونې یوې ناروغي نیولې دي. د سیمې بازګران ویل دي ناروغي سره پازاب دي. دوی د کرنې ریاست او خیریه مؤسسو څخه د هر اړخیز مرستې غوښتنه کوي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي مڼې چې په دې ناروغي دي چې دغه ناروغي د بازګرانو ونو ته زیانونه اړولې دي، خو یې په پام کې لري چې په دې برخه کې مرسته هم ورسره وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا بیا کلن محمد خان د غزنی ښار اړوند د جلال زو سیمې د نیازو کلی اوسیدونکی دی. محمد خان وایي سشکاری د باغ ډیری ونې یوې ناروغۍ نیولې دي چې له امله یې میوه خراب او د کار خواري اوبو یوړه.
دا منې دا نیالان چې ځینې ته یو رقم مرض کړی دی چې ډېر سخت مرض یې کړی دی. میوه یې ځای یا بڼه یې سره کوم نه کوي، وچم چې بیخي دغونه کوي.
محمد خان غوښتنه کوي چې په غزنی ولایت کې خیریه موسسې او کرنې ریاست له بزګرانو سره د عامه پوهاوي تر څنګ د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
غواړم چې دغه خلک له موږ سره همکاري وکړي چې موږ دغه مرض تباین وي. ولایت دواګانې باید راکړي، دا نورې تخنیکي د عمره سره وکړي، باید ډېر کومک را سره وکړي. دا نو ونې دا په ټولو غزنی کې دغه یو مرض راغلی دی، موږ ونو مڼه، زردالو، الو دغو.
د غزنی په ډیری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میوه لرونکې ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د ونو پاڼې، شاخونه او تنه یې غورځګي ته ورته کنډ باسي. میژان پر ګرځي چې وروسته یې پاڼې راغبرګیږي او میوه چنجو وهلې ښکارېږي. د کرنې ماهرین دغه ناروغۍ ته شفته وایي. دغه بزګران وایي له دغه ناروغۍ سره سخت په عذاب دي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم مني چې دغه ناروغۍ د بزګرانو ونو ته زیان اړولی دی، خو وایي په پام کې لري چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د دغه ریاست سرپرست مولوي اقرام وایي
مرض خو باغو ته تاوان کړی دی، خو زموږ د زراعت ریاست چې کومه دوا درلودله نو هغه موږ بزګرانو ته په وړیا توګه ورته توضیح کړه، ورمو کړله. خو متاسفانه چې زموږ دوا ډېره کمه وه، د ټوله ولایت د بزګرانو بسنه یې نه وکړله. نو بیا موږ د بزګرانو تر څنګ ولاړ یو. موږ د زراعت په برخه کې تخنیکي او مسلکي کسان لرو. بزګران کولای شي د خپلو باغو لښته یا بلګونه راوي، هغو ته ښکاره کړي، هغه به انشاءالله پر همکاري دی سره وکړي.
بل لور ته بیا د کرنې ماهرین وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوی ونسي له سږ کال څخه بل او له بل کال څخه بل ته ځي چې وروسته د دغه ونو د وچېدو سبب کیږي. دوی دغه یوه ګواښونکې ناروغي ښیي او وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوی ونسي ډیری بزګران ورڅخه زیانمنېدای سي.
دا خو دغه پاڼې ګورئ دلته په ګوره دا وچ سوي دي بیخي. دا که په هغه وخت کې دا ونه دا نو داسې وه، داسې مخکې کوچنۍ وه، دا نو ده ډېر وړ مرض یې کړی و. د پښو تعداد ډېر کم و، په اول کې ما شکل ښکاره شوی. لکه په وخت کې دا پاش شوی وای دا مرض به دونه اوج ته نه رسېدو. اوس تقریبا دا ونې مکمل مریضانې.
دا انجینر محمد آصف دی چې د غزنی پوهنتون په کرنې پوهنځي کې یې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی په دې باور دی چې دغه ناروغي په میوه لرونکو ونو زیات اغیزه کوي. شیره ورڅخه خوري، ونې کمزوري کیږي او دا یوه ساري ناروغي ده.
دا ټولې ونې دي، دا خو ساري ده، دا خو پشي دي. له یوې ونې بلې ونې ته الوزي، له بلې بلې ته الوزي. نو دا دغه شکل سره دا ټولې ونې ځای پکوي او دا په سخت کال حاصلدهي باندې لغونه تاثیر نه کوي لکه په کال ته چې اچي. دا ونې د کال لپاره هم ځای پکوي، ځکه دا ونې داسې یو خاصیت لري چې د سخت کال آمادګي د کال لپاره نیسي. دا شیره یې دا ذخیره چې دی کوي، ذخیره د کال لپاره دی کوي. نو هغه سخت کال له منځه تقریبا وړي، هم یې کال لپاره ځای پکوي، هم دا سخت کال کوم حاصل چې لري هغه ډېر وړ وړ راځي او ډېر ځای په میوه تولیدوي.
انجینر محمد آصف زیاتوي په غزنی کې بزګرانو ته د مځکو او باغونو د درملو د ورکړې، د درملو د پاشلو، د ناروغیو د کنټرول او وسایلو د کارونې په اړه هیڅ سمه پوهاوی نه دی ورکړل سوی چې لامل یې بزګران له ځینو دا ډول ستونزو سره مخ کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات. زه یو متقاعد استاد یم د پوهنتون. نو عرض مې ده چې کله د متقاعدینو غږ اوچت کړئ دا به تاسو ډېره مهرباني. الله ما ته په مخ وچلي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي رادیو کارکونکو اورېدونکو سلامونه. زما په خاص روزګار ولسوالۍ څخه دا پیغام پیرم. موږ د ولایت وروالي صاحب باندې د ژغ کوز دا موږ په ولسوالۍ کې کومندان ولسوال دا دې دندې وړتیا نه درځه پر ګمارل شوی دی. دلته دا نږدې ورځو کې دوه درې کسان غیر ناکه ویل شوي د خلکو په پاس هېڅ مجزه مې نه دی راوستلی، نه تلیل دی، نه نیولی دی، نه راوستلی دی، نه سزا ورکړلې ده، نه چاته ویې چا موټر کور مخ ته ولاړې. هغه ماښام اوس د سارې پښتمنې موږ راروان د چارواکو دا ږغ دی. دا خلک ګیسته کېدی دی، دغسه نور خلک ولسوال قومندان کې دی وګماري. هغه څوک دی دې دندې وړتیا لري؟ توان اوس نه لري. نه په چا پسې پښتنه کې، نه په مجرم پسې دې دوه درې غیر ناکه ځوانان باندې نږدې شپو کښې خلک دخوا ووژل چې پښتنه لاندې کېږي. دا چا ووژل، څنګه ووژل، په کومه خوا ولاړ، څنګه ولاړ. نور خلکو تاوانونه مشکلات پېښ شوي دي. بس دېسې ناست بلا خپله تنخواه اخي. نور د خلکو په کیسه کې نه دي. نه باید دا بدل شي، هېڅ داسې سم دې خلک را ولېږل شي چې دا خپلې دندې وړتیا لري. چا ته په مجرم ویلی شي، چا ته په ملامت ویلی شي. زما دا پیغام و. ازادي رادیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د پاکستان د پاکستان د کومار وخت خراب نه تاسو په اړیکه کې یم. دلته موږ د لیسن سره مخامخ یو. لازمي زیاته ده او بل وسایل نه لرو. موږ سولر سیستم نه لرو، اوبه نه لرو، موږ د سیاست څخه غوښتنه نه کوي. مخته اوبه برابر کی دفتر سولر سیستم برابر کی موږ ګرمي دی وسخت دا دلته طوفانونه دی موږ توانونه وس دیو طوفان واغلا پرون بیا وبانو کې دلته موږ دیو توانونه وشو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.